په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې. اوریدونکو د مشال ریډیو د نننۍ او نهه ساعته خبرونو په دې خرنۍ خبري کړای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. خبرونه به له انیسې اجمله وو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کی چارواکی وای چې د بلوچستان د شیرانی سیمې په غرونو کې د اور وژنې لپاره اقدامات پیل کړي دي. د پاکستان یو فاقی وزیر ساجد حسین توری ویلی په هیواد کې د طالبانو پرته نورې ډلې هم فعال دي، او د امریکا ولسمشر جنوبی کوریا ته سفر پای ته رسولی. د خبرونو تفصیل. د پاکستان چارواکو ویلي چې د بلوچستان د شیرانی سیمې په غرونو کې د اوروژنې لپاره له ایران سره رابطه کړې او له هیواده یو الوتکه هم کویټې ته رسیدلې ده. د صوبې وزیر اعلی عبدالقدوس بیسنجو پرون په ژوب کې خبریالانو ته وویل چې د الوتکه به د اوروژنې لپاره ډېر زر چارې پیلوي، او دوی په اور کې د سیانو لپاره یوه کاري ډله هم جوړه کړې ده.
بلوچستان حکومت به د علاقې د خلکو چې کوم نقصان سوی دی، او ځینې قیمتي کسان د موږ څخه جدا سوي دي، او ځینې نور ټپیان سوي دي، دا ټول زموږ خلک دي او د دوی نقصان زموږ نقصان دی، او حکومت به د دغه نقصان د پوره کولو لپاره د یاد شوو کسانو د کورنۍ سره کومک کوي.
بلخوا وزیر اعظم شهباز شریف پرون په شیرانی غرونو کې د اور لګیدو په اړه په یوې بیړنۍ غونډه کې اعلان وکړ چې په اور کې د وژل شوو کسانو کورنیو ته به 10 لک، او زخمی کسانو ته به 15 لک روپۍ ورکوي. د بلوچستان د شیرانی ضلع په غرونو کې د اور د 13 ورځو راهیسې لګیدلې دي. د پاکستان جمهوری غرزنګ مشر مولانا فضل الرحمن ویلي چې که د ملک ټولې ادارې په خپل آئینی چوکاټ کې کار وکړي، دوی به یې ملاتړ کوي. مولانا فضل الرحمن پرون په پېښور کې د خپل ګوند جلسې ته په وینا کې په دې وروستیو کې د سپریم کورټ او د انتخاباتو کمیشن په هغو پرېکړو تنقید وکړ چې د تحریک انصاف په حق کې بلل کېږي. نوموړي د پخواني وزیر اعظم عمران خان په اړه وویل چې هغه د خپل حکومت د لرې کېدو لپاره د امریکا د سازش خبره کوي، خو د عمران خان خلاف پی ډی ایم تحریک چلولی او حکومت یې ورلاړنګ کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې وزیر اعظم عمران خان تور پورې کوي چې مخالفه ګوندونه د امریکا په سازش حکومت ختم کړي، خو امریکا او اوسنی حکومت دواړه دا تورونه ردوي. د بهر مشته پاکستانیانو لپاره وفاقي وزیر ساجد حسین توری ویلي چې په پاکستان کې یوازې طالبان نه بلکې نورې ډلې هم فعال دي. نوموړي پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې د کومې بلې ډلې نوم یادولو پرته ویل چې دا ټولې ډلې له پاکستان څخه د هېوادونو پیسې اخلي. توری ویل دا ډلې د پاکستان سره کار کوي او بیلابیلو سیمو ته ننوتې دي. د نوموړي په وینا نه خبرو ته تیار دي او نه هم له خپلو شرایطو په شا کېږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان طالبانو په وینا تحریک طالبان پاکستان د دوی په منځګړتوب له پاکستان سره د مې تر 1.5 ډسبندي کړې ده. نن د شمالي وزیرستان د میر علي پایدر خیلو کې په 9 او په تحصیل شبه کې په 3 پولینګ مرکزونو کې د بلدیاتي انتخاباتو لړکې رای واچول شوې. په میر علي کې د جنرال کونسلر د څوکۍ لپاره رای اچونه وشوه. دغلته د عوامي نېشنل ګوند کاندید مصور داوړ تر وژنې وروسته انتخابات ځنډول شي وو. دغه سی په تحصیل شبه کې په 3 پولینګ مرکزونو د امنیت له وجې انتخابات ځنډول شي، خو نن پکې یو بار بیا د تحصیل چیرمن د څوکۍ لپاره رای واچول شي. د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شاهد علي خان نن مشال ریډیو ته ویلي چې د انتخاباتو د امنیت لپاره په سیمه کې یو سلسله دفعه لګول. په افغانستان کې د طالبانو چارواکو په امر خزینه خبریالانو د خبرونو قرباني نن له پټو مخونو سره په ټلویزیون راغلي وي. د رواني میاشتې په لومړي ورځو کې د طالبانو مشر حبت الله اخونزاده امر کړی و چې خزی د پولیسي ځایونو کې مخونه پټوي. د مې په 21مه امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت هغو ښځو ته هم د مخونو پټولو په اړه ورته امر وکړ چې په ټلویزیون راسي، خو ښځو لومړی د امر ونه منه او د مې په 21مه له ښکاره مخونو سره په ټلویزیون راغلي. خو نن په ټولو لویو چینلونو خزینه قربانو مخونه پټ کړي وو. د خبرونو ویلو پر مهال یې یواسي سترګې ښکارې دي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن جنوبی کوریا ته د اقتصادي او امنیتي اړیکو ښه کولو په موخه درې ورځنی سفر د مې په 2 پای ته رسولې. نوموړي د خپل سفر په اخره کې اوسان هوایي اډې ته ولاړو، چېرته چې د امریکا او جنوبی کوریا پوځیان د شمالي کوریا اټمي وسلو او بلاستیک میزایلي پروګرام ساري. د ولسمشر بایدن د سفر یو مقصد دا هم و چې د شمالي کوریا د دړکو په وړاندې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتظامي پر مهال د امریکایي ژمنو په اړه د سول د شکونو ختمولو لپاره له جنوبي کوریا سره د یووالي سرګندونه وکړي. د خبرونو پای.
مشال ریډیو خبرونه اوریدونکو پروانه خبرونه کې پر دې او یو شمیر نور سیمه ایز موضوعاتو رپورټونه لرو. وفاقی او هم د بلوچستان حکومت ویلي د شیرانی په غرونو کې د لګیدلې اور د وژنې هڅې روانې دي. یو ځایي خبریال چې هغه دنګ غرونو ته ختلې د اور د سترګو لیدلې حال وایي.
پدرختو باندې دومره زیات اور وای چې د هوا به یو له راغی هغه هوا به د بل درخت ته اور ور پیلاو کلی.
د پاکستان جمهوری غورزنګ مشر مولانا فضل الرحمن پرون په پیښور کې یو ولسی غونډه ته په وینا کې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان هغه اداره تر چې ګواکې حکومت یې د یو بهرنی سازش په نتیجه کې ختم شوه دی.
آپ کے خلاف سازش نہیں ہوئی، آپ کے خلاف ہم نے تحریک چلائی ہے اور آپ کی حکومت کو ہم نے گرایا ہے.
او د شانگلی ضلع د شانگلہ ٹاپ کلی او معشوم له حکومت گلمند چې دوی د تعلیمی حالت خکولو لپاره د پام وړ کار نه وکړي.
ومن هغه کې په پورې کې په کوټکی کې سکول شته هغه ته خدای غشته زموږ په شانگلہ کې نشته دا ولي ټول موږ انسانان نو یا نور څه یو.
هله د مشال رادیو سره اوسه. اوس په را شروع دونکو رپورټونو ته د پاکستان وزیر اعظم ویلي د بلوچستان د شیرانی ضلع په غرونو کې پر لګیدلی اور د کابو موندلو په خاطر له ایران د الوتکه مرسته غوښته. د چارواکو په خبره د الوتکه کوټه ته رسیدلې او زر د چې د اوروژنې په عمل کې برخه واخلي. شهباز شریف پرون ترې غونډې وروسته چې د بلوچستان حکومت لوړ پوړو چارواکو هم ګډون پکې درلود زیاته کړې چې حکومت به د اور له وجې د غزمنو کورونا سره هر ممکنه مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې شیرانی د ځنګله اور نن په لسمه ورځ هم مړ شوی نه دی. درې ورځې مخکې د دې اور له کبله درې کسان وژل شوي او څلور نور ټپي شوي ول. ایوب ترین رپورټ راکوي.
د ویډیو لینک د لارې په دې غونډه کې اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو، وفاقي وزیر مولانا عبدالواسع، کور کمانډر بلوچستان، چیف سیکرټری او نورو جګپوړو چارواکو ګډون کړی دی. پر دې مهال و غونډې ته وویل شو چې د شیرانی په ځنګل کې د اور وژنې په کار کې د پاکستان د فوج ترڅنګ سرحدي عسکر پی ډی ایم ای لیویز پر جنګي بنیادو کاروان کړی دی. په غونډه کې وزیر اعظم شهباز شریف د اور څخه د وژل شوو درو کسانو د کورنۍ لپاره لس لس لک روپۍ ورکولو اعلان وکړ او د زخمیانو لپاره 15,000 روپۍ وټاکلې او دا پریکړه وکړه چې په پیښ کې د وزل شوو کسانو کورنۍ ته به د پوهنې، روغتیا، روزګار په برخه کې هر ډول مرسته او کومک ورکول کیږي. پر دې مهال وزیر اعظم شهباز شریف زیاته کړه چې د شیرانی د ځنګل د اور وژنې په خاطر د ایران سره تماس نیولی دی او په نتیجه کې یو جهاز و کوټ ته راغلی دی کوم چې به د شیرانی د ځنګل په اور وژنه کې مهم کردار ادا کړي. بل خوا ته د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو او وفاقي وزیر مولانا عبدالواسع تیر مازګر د هلیکاپټر د لارې د شیرانی د هغه سیمو دوره وکړه چیرې چې اور لګېدلی وو او وروسته یې په ژوب کې د یوې غونډې مشري هم کړې ده په کوم کې چې د شیرانی د ځنګل څخه د سیوی ځاني او مالی نقصان جایجه اخیستې دي او چیف سیکرټری په مشرتابه کې یو ټاسک فورس جوړ کړي کوم چې به هره ورځ د شیرانی د اور په اړه خپل رپورټ به اعلی وزیر ته وړاندې کوي. د نوموړي په وینا چې دغه ټاسک فورس به د ځایي او نړیوالو مرستندویو ادارو سره تماس نیسي چې دغه ډول په اور وژنه او په سیمه کې د اغیزمنو خلکو د بحالۍ لپاره کومک وکړي. وروسته په ژوب کې د خبریالانو سره په خبرو کې اعلی وزیر زیاته کړه چې د ایران څخه راغلی جهاز به د شیرانی په ځنګل کې د اور وژنې لپاره ډېر ژر خپل عملیات پیل کړي.
د بلوچستان حکومت به د علاقې د خلکو چې کوم نقصان سوی دی او ځینې قیمتي کسان د موږ څخه جدا سوي دي او ځینې نور ټپیان سوي دي
دا ټول زموږ خلک دي او د دوی نقصان زموږ نقصان دی او حکومت به د دغه نقصان د پوره کولو لپاره د یاد شوو کسانو د کورنۍ سره کومک کوي.
وہ بھی ہمارے لوگ ہیں، ان کو انشاءاللہ ہر قسم کے تعاون کریں گے.
بل پلو ته هلته د سیمې څخه په راغلو اطلاعاتو کې ویل سوي دي چې د شیرانی په شنه غره او کوه سلیمان کې نن هم اور بل دی. په دې ترڅ کې د مشال ریډیو سره په خبرو کې د شیرانی مرستیال کمشنر شیخ عصمت الله وویل چې صوبایي حکومت د فوج په مرسته د اور وژنې لپاره هلې ځلې ګړندې کړې دي.
اور اوس هم بل دی، هغه خالي هغه هیلی پر استعمالات دي. نن د چیف سیکرټري صاحب، سی ایم صاحب اور دغه راغلي وو فضایي د جاس باندې د دورای وکیل د خپل میټینګ د سره وسی نو اوس نیکسټ پلای عمل څه د لږ لږ داسې اوروسي او د بار ملک د خچا ازماز بندوبست یې کړی دی. هغه سپری پکې که اوبو باندې دغه کوي. فی الحال داسې نه دي را شوی سوي، فی الحال دې حالت آس پاس پراته دي، مایګریشن نه دي سوي. که بیا داسې د مایګریشن یا دا خلک راغلو نو د دې لپاره بیا خامخا د ضرورت شیان ضرورت وي. مور دغه د شرغلای ورته وایي د دې سر آس پاس نور هم ټکړي دي، خو لوی غر دی. دا بیا داسې دي، دا سلسله ده، دا د تخت سلیمان د کیسې غره سره ټچ ده. کله یو سایډ ته ولاړ شي، کله بل سایډ ته ولاړ شي، هلته چونکه هوا ډېرې زیاتې دي.
دغه ډول وسیمې ته ډېری خیریه موسسې او پی ډی ایم هم رسېدلې ده، او دوی د شیرانی په مرکز مانیخوا کې یو کیمپ جوړ کړی دی چې موخه یې هغه کسانو ته د استوګنې زمینه مساعدول دي. څوک چې د دوی په وینا کېدلی سي چې د اور څخه اغېزمن سوي وي. خو د شیرانی د روغتیا تضلعي افیسر ډاکټر حدالله دی په وینا چې تر اوسه لا څوک و دې کیمپ ته نه دي راغلي.
د بیس کیمپ موږ جوړ کړی، بالکل اوس پورې فنکشنل او زبردست روان دی. دی چیز موږ خالی هیلت ریلیونت کمپوننت کور کو، نو په هیلت کې بل پیرلل ایجنسی تاسو په داسې نه درغله. پی ڈی ایم ای او ڈی ایچ او افیس کوم دی غلطی یو ټینټ لګولې دی، په هغه کې لګیا دی. خو نو هغه کې نه ټمپریچرستا نه اتسستا نه بیټس نه پیشنټ د هغه ټینټ سیټی کې موږ د نږدې بچو کې دا شان پی پی ایچ آی پیپلز پرایمری هیلت کیر انیشیټیو چې کوم دی هغه دا سیستم جوړ کړی دی. او هلته زموږ فیمیل سټاف هم شته، فیمیل ریلیونت کمپوننت هم کور کو، نور هم دی ایمبولنسز هم زموږ دی په پلان نه هلته.
بلوچستان په مساخیل او شیرانی په جنگلو کې د مئی په 12 نیټه اور لګیدلی و چې تر اوسه هم بل دی. د ځایي چارواکو په وینا چې تر اوسه په دې کې درې کسان وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. دغه ډول د چلغوزي او زیتون و درختو ته په لویه کچه زیان اوښتی دی.
دا یو ترین رپورټ کې مو واوریدل چې د جوب شیرانی په ځنګل کې د لګیدلی اور مړ کولو لپاره حکومت هلې ځلې کوي. د جوب کمشنر بشیر خان بازی وایي حکومت هڅه کوي چې په ځنګل کې ځینې ونې پرې کړي چې په نتیجه کې به د په وینا د اور خپرېدو مخه ونیول شي. له نوموړي سره زموږ همکار عبدالحی کاکړ نن سهار مرکه کړې او په سر کې ورڅخه په ځنګل کې د لګیدلی اور په اړه تازه معلومات غوښتي دي.
اور خو لا تر اوسه پورې لګیږي، مرسوي نه دی، او زموږ افورتس آن دي چې ور مړ کو. نو هغه باندې موږ اوس مین میټ چې کوم دا فایر لاین او دغه جوړیږي پر هغه باندې لګیا یو، او ایریل اپریشن هم یو دوه هلیکاپټر لګیا د بالای زه اوبه ور باندې غورځي. نو افورتس روان دي، خو دا چونکې ډیر غټ ور لګیدلی دی نو تر اوسه پورې ختم شوی نه دی ور.
شانو دی کې اوس بشیر بازی سه مشکل څه دی، ځکه دا هلیکاپټر خو له څور وځو ځخه لګیا دی او دا دغه کوي. آیا اور لږ مړ شوی دی یا مړ کېدو، یعنی څه مشکل دی پکې؟ اور د مړ کېدو دی، یعنی په خوا چې څومره وو را کم شوی دی کنه؟ بس روان دی په مخه بل بل دی.
خو اوس لا د دې اسسمنت ډېر ګران دی، چونکې دا ډېر غټ غرونه ډېر پر غټه اونچای دغه هایټ ډېر زیات او بیا ډېر سټیپ غرونه دي، اکسس یې ډېر ګران دی. اسسمنت داسې زه نه سم درکولی، خو دا دی چې موږ هغه فایر لاین چې په کوم فارسټ وایلډ لایف کې فایر لاین ورته وایي، هغه فایر لاین موږ کوشش شروع دی چې هغه ډیولپ بیا.
یعنی دا فایر لاین که موږ د کلی خلک یا د هغه ځای خلک یې اوري، دا فایر لاین څه ته وایي؟
ٹری کٹنگ شروع سی چې کوم یې ډایریکشن باندې اور روان دی، ته یو څه ایریا باندې ٹری کٹنگ وکړي نو هغه ځای بیا خالی پرېږدي، نو چې هغه اور تر دا ځای نه راو.
هغه درخت پرې کې چې کوم درخت د اور په مخ کې راځي نو چې پرې سي نو اور پر هغه ځای ودري. دغه سی بس آخری پوښتنه کوم، هغه دا دی چې عام خلکو کلی یا دا ځین متاثره شوي دي یا دا کلی لیرې دي ځین؟
دا چیرې چې اور لګېدلی دی هلته آبادي نشته، لیکن یو څه رالاندې بیا دلته څه کورونه شته، خو هغه موږ بالکل لاندې په بیس کې د غره په لمن کې دلته لګولی دی. ټنټون لګولی دي. نو کچیر داسې خدای نه خواسته ور ډیر را ایکسټند سي د آبادی خوا ته راسي نو خلک موږ ډېر په ود نو ټایم کې موږ راوستلی شو او هغو ته موږ یو ټنټ ویلج ټایپ جوړ کړی دی هلته موږ آبادولی شو.
اوریدونکو په شیرانی کې د دغه ځای په غرونو کې د لګېدلې اور په اړه مو د ژوبل کمشنر سره د عبدالحی کاکړ مرکه اورېده.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل وزي 19 پروګرامونه
د مشال مرکه
په لسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال رادیوي مجله
په دونی مو بجو
سندرې جادوګرې
په درینی مو بجو
روختیا او درملنا
په سلورو بجو.
او سم اوریدونکو د ژوبلې وزای خبریال علی خان مندوخیل سره مرکل لرو چې د شیرانی غرونو ته ختلې او هلته لګېدلې اورې په خپل سترګو لیدلې. زموږ همکار عبدالحی کاکړ له مندوخیل سره هم مرکه کړې ده او لومړی ترې پوښتنه دا کړې چې د اور لګېدو ځای ته یې سفر څومره ستړی کوونکی و.
دا جنگل چې سیموش خاتو مزل مکولی دا ډیر زیات ستړي لیار ولا زغبل سي دي جنگل ته ختمه یو غنټه یو نیم غنټه ما د پښو مزل وکي بیا زه دا جنگل ته وختمه سي چاري په دې جنگل باندې اور لګیدلې دي.
شابه چې تاسو کله وختلاست نو تاسو یو خاص ځای ته ورسیداست اور ته څومره ور نږدې واست تاسو؟
موږ اور ته پر کومه فاصله باندې وو موږ ولیدل سی د اور ډیرې لمبې وي په درختو باندې بالکل دومره زیات اور وي سی هوا به کله وچلی ده چونکی ځنګل وو سی د هوا به یو لهر راغی هغه هوا به دا بلې درختې ته اور ور پیلاو کلی او سی کوم بل درخته به بچاو هغه به هم وسوځیده.
شر نو دغه د اور تاوشت چې کوم ګرمای ده دا به تر تاسو پور در رسیدا کنه تاسو په ډیره فاصله واسه؟
بالکل بالکل را رسیدا د یو ګرمي شدت وی زور وی هم ډیر زیاته ولی اور لمبوله وجه.
آیا دا اور تر ډیره ډیره ځای پوری خور ولیدلې کنه یو څه درختی وی؟
ما د اندازې چې پر کومه ځای باندې زه ولاړ وم شاخوا سې کوم ځنګل مالی دی دا اور تقریبا له څلوره له پنځه کیلومتر پر فاصله باندې دا د اور لمبې پیلاوي.
شاوز دې کې ټولې دا درختې یا دا ونې چې کومې وي دا د زنغزیو یا چلغزو غوي د څه وي؟
د زنغزی غدي دا درختې.
شانو په دې کې ځایي خلک چې کوم والته اوسېدونکو خلک وغه تاسو ولیدل ملاقات مو سره وکړي دا غو څه حالو؟
د دې ځنګل په لمن کې یو کلی آباد دی چې د کلی نوم شرغلی وو. د شرغلی الته اوسیدونکو یو سړی چې نوم یې سعدل خان وی هغه سی موږ وژغولی هغه دار ته وویلې سی موږ سی کم د آمدن د روزګار دارو مدار دی هغه ګرد پر دې د ځنګل پر درختو باندې وی د د بکول سی په دې ځنګل کې انتیاي ډیر زیات د زنغوزی درخت دی دا زموږ ملکیت دی د د بکول سی دا وویلې سی په یو سیزن کې زه مطلب یو کور تر پنځه نیم لکه روپۍ پورې د دې ځ آمدن حاصلوم.
شاو دغه نو ډیر کورونه اوس په دې کې به بیا دغه آمدن دغه ذریعہ و
د سعدل خان په کول سی دلته موږ کوم په شرغلی کې یو کوچنی کلی دی په دې کې تصور لس 15 زیات کورونه دي د د په کول سی نور سی کم کلی دی هغه په دا شاخ واسیمه کې آباد دي دا غو د کلی سی کم خلک دي دا غو هم د روزګار د معاش ذریعہ دغه ځنګل
دغه خلکو یعنی د اور مړه کولو د پاره خپل به ذاتی تور هیڅ هم نسوي کوي د څومره بې وسه دوی څه ویل؟
دوی ویل چې موږ ډیر زیات بې وسه یو د سعدل خان په کول سی یو دوی ورځې لمخه چې کوم د کلی خلک دي هغه په خپل مرسته باندې د دې ځنګل و خواته ولاړو او هلته اور مړه کولی د اور په ذات کې درې کسان راغو چې د اور لمبو ونیول هغه درې کسان شهیدان سو او درې چې کوم دي هغه ټپیان سو. نو دوی دا وویل چې موږ دا ویره محسوسو که موږ بیا وخیزو دا اور مړه کوو نو موږ ته د نورو ځانو خطر ده چې موږ ته د خپلې د دې خطر محسوسو نو له دې وجې دوی وویل چې د کم د کلي خلک دي هغه موږ دوباره هلته نشو خطای.
شاه علي خان مندوخیل صاحب دوی یعنی څه اندازه اوس ول چې دا اور لګېدلی ولیدی؟
د دوی به کول سي د دې اور یو درک په حال نه لګاږي آیا دا تندر لویدلې د خپل لګیدلې د په حال د دې دوی د سي خاص تصدیق نه وک
او خپل د کلی آبادی له اور ز په څومره فاصله باندې وله
یو غنټه یو نیمه غنټه د پښو مزل ولې چونکی مخه مخ زنګل دی د زنګل په لمن کې دا کلی آباد دی
د علی خان مندوخیل خبرې موریدې چې د شیرانی غرونو ته خطله وو دغه حالت چې مور لګیدلې د هغه د سترګو حالې ل عبدالحی کاکړ سره په مرکه کې لمون سره شریک کړ
تبصرې شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیسې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي
اوریدونکو په سلیمان غره کې دا اور په داسې حال کې لګیدلې چې نن د ژوند رنګونو یا بایو ډایورسټي نړیوال ورځ لمانځل کیږي په همدې تړاو بیا هم عبدالحی کاکړ په دوبی کې میش د چارو لیوه پوه ډاکټر عبدالرازق سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه د بایو ډایورسټي معنا پوښتلې ده
بایو معنا ژوند او ډایورسټي معنا رنګونه یعنی په دې کې دا د حیوانانو بوټو آتا جراثیم مرغانو د اوبو خصمانانو د ترمزکې لاندې خصمانان دا ګر چې دي ګلانو بوټي داسې دي دا ډایورسټي ده د بایو غ یعنی د ژوند رنګونه
دا یعنی ولې دا ورځ ول مانځل سي دا ټول شان تاسو یاد کو
سلو کلو کې چې ساينس ټوله ترقی کړې ده په زراعت کې ډېر انقلابي اقدامات شوي دي ډېر خوراکونه اوس پیدا کړي دا هغه منفی اړخ دا دی او سیحالتا ډیر بوټو خصمانا نوشان او زنګلونه د باباي نه ولار نو هغه د زنګلي ژوند ته یا د زنګلي حیات یا د زمور د ژوند رنګونه سي دي ته ډیر غټ خطر پیدا سو ډیر قسمونه ختم سو کته په کلی کې وګوره زمور په کلو کې څه زپ کښنون غز ما کم مرغان یا تی مور په غلولو استل هغه وس یو نست دا نو نه ډیر بوټي زمور په کورو کې د نن ښ شنه کېدل هغه وس د مور د خپ پښ کیلومتر کې په الته موجود نه دي نو دا نسلونه چې ختمږي د دې لپاره په خلکو کې چې بیداری پیدا کی خلک راویش کی د دې شانو په قدر یې پوه کی د دې لپاره دغه د بایو ډایورسټي ورځ یا د ژوند د رنګو ورسته د غلم زرکږي او ټول مې د دې ورځ
هو نو اوس ډاکټر عبدالرازق کاکړ سره پدې کې سوال دا دی چې پښتنو د پاره پدې کې یعنی د دې ورځې اهمیت یا ولې پښتانه پدې والا سوالي بیدار کړل شي
ګور دا ورځ خود د دې لپاره چې موږ د خلک د دې شي په ارزښت وو کو سیار د بایو ډایورسټي ته ضرورت او زموږ د خوور خاصې دي مور چې نور توانی سوی او هغه توانی سوی چې هغه مور سره په پرلاس کې په مټ کې یو شی موجود دی خدای پاک هغه قدرتي یو منابع مور تر کړو په هغه اور لګیدلې دی منې لسم ورځ ده نو دا صرف د دې بوت توان نه دی دا بوت کې مختلف خصمانان اوسېدل دا بوت واشپاړي او شان ځکه تر اته تل په دامزکه کې مختلف جراثیمونه دي په مزکه کې دونه ډایورسټي ده دونه د ژوند قسمونه دي کته یو متخاره راوخه پدې کې دونه جراثیم دي چې دا کړ د دنیا د انسانانو د آبادی برابر نو دا جراثیم له خوراک نور دي د دې ځکه زرخیزي چې دا هغه د شانو د شنکولو طاقت دي هغه ختم شوی دا خارې زلنر مسوي سره خلاص شوی که یو باران وسوي دا خاورې بغیر دی ولاړ چې په دریا سند کې به تاسو کې نوم د دنیا ساينس دا یې چې غریب خلک هغه دي چې لاغو سره زرخیزه خاره نه و حیوانات لاړو ځنګلي حیوانات ختم شو بوت ختم شو د دوو دوو زرو کلو والا درخت بو ونی لیدل ته موجود دي د زیتون ونی هغه ختم شو شمغوزه ختم شو دا د خلکو د ژوند د دخترولو ته غو
شه ډاکټر عبدالرازق کاکړ سه باخري سوال دا دي نو اوس څه کېدلای سي باید څه وسی په دې ورځې په تړاو باندې یعنی باید څه وسی
باید سي ګوره باید سي زر تر زر یو خدای دې سي ګرد خلک همت وکي حکومت ته لمر سره مدد وکي سي دا اور مرسي دویمه خبره دا د زموږ په کورو کې په کلو کې سي دا کم نیټو دا مقامي ځای بوټو حیوانانو خصمانان دي دغه ته موږ پر د ژوند مو کور کو سي دا برته دلته ژوند شروع کې ډیر سي کدا نو کدا د ژوند رنګونه ختم شو زموږ د انسان د ژوند
نه نو هغه ته څنګه موکا ورکی یعنی خلک څنګه موکا ورکی
هغه ته داس موکا ورکی مثلا زما دوی کړم د خدای د پاګی کې زمینداری کوم زه باید چې دا د بوټو د ختم کولو لپاره سپریګان نه وکم په پټو سترګو پرمزه کبا دي زهر نه و پاشمه خپل یو امبار ته جوړ کړم چې څه دا ځنګلي بوټي دنیا زموږ په علاقو کې دغه ته چانس ورکړم. یو پنځه فوټه ځای ور علاقم چې دوی پکې سمې چې دوی پکې ووسي و دې ته لای وال ژوندي دیوالونه د شانو جوړ شي قدر یې زده کړي. دا بوټي هر یو شي دوی دا زموږ د ژوند ګارنټي ده، زموږ د ژوند ضمانت دی.
د بایو ډایورسټي د نړیوالې ورځې په تړاو چې همدن مانځل کیږي اوریدونکو، په دوبی کې میز د چارو له یو پوه ډاکټر عبدالرازق کاکړ سره مو د عبدالحی کاکړ مرکه اوریده.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د پاکستان جمهوری غورځنګ او جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمان وای په کار د ملک ټول ادارې په آئینی چوکاټ کې ووسی. د په وینا کې غوی داسې کوي نو د پاکستان د سیاسي ګوندونو له ملاتړ به برخمن شي. مولانا فضل الرحمان د سرګندونې بیګا په پیښور کې د خپل ګوند جلسې ته په وینا کې کړی دي. هغه پروسته کې د سپریم کورټ او د انتخاباتو کمیشن پر هغو پریکړو نیوکې وکړې چې د تحریک انصاف په حق کې بدل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې عمران خان د اوسني حکومت پر ضد او د نو عامو انتخاباتو لپاره د اسلام آباد پر لور د لاریون په تیاریو بوخت دی. غلام غوس رپورټ راکوي.
د تقدسی حرمین شریفین کانفرنس په نوم د جمعیت علماء اسلام د کارکونانو یوې لویې جلسې ته په وینا کې مولانا فضل الرحمن د بې باورۍ د تحریک د لارې د عمران خان حکومت رانسکورولو په لړ کې د بهرني سازش خبره رد کړه او زیاته یې کړه.
ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا تم نے، پھر کہتے ہیں امریکہ نے سازش کی ہے.
د هیواد معیشت ته ډوب کړی دی او بیا وایي چې امریکای سازش کړي. په امریکا کې د پاکستان سفارت ته د ټرمپ د انتخابي مهم مرکز جوړ کړی وو او هم ستا په کابینه کې 15 امریکایی او اروپایی شهریت لرونکي وو. ستا خلاف سازش نه دی شوی، ستا خلاف مونږ تحریک چلولې او ستا حکومت مونږ رانسکور کړی دی.
تو آپ کے خلاف سازش نہیں ہوئی، آپ کے خلاف ہم نے تحریک چلائی ہے اور آپ کی حکومت کو ہم نے گرایا ہے.
خو پخوانے وزیر اعظم عمران خان دریز دری چی حکومت یہ د بحرینی سازش لاندې رانسکور کړی شوی او اوس مهال هغه د موجوده حکومت رانسکورولو لپاره د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ تیاری کوي او غوښتنه کوي چې اسمبلیانی دی ماتې کړی شي او په هیواد کې د نوي عام انتخاباتو کولو لپاره زر تر زره نیټه اعلان کړی شي. خود پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمن د هیواد د موجوده سیاسی صورتحال په تناظر کې د پاکستان تحریک انصاف په حق کې د سپریم کورټ او الیکشن کمیشن په ځینو وروستیو فیصلو نیوکه وکړې او د هیواد په ټولو ادارو یې غږ وکړو چې په خپل آئینی او قانوني چوکاټ کې د نن دی خپل کار ته دوام ورکړي.
مه فوج کی قیادت کو بھی پیغام دینا چاہتا ہوں.
زه د پوج قیادت او اسټابلیشمنت ته هم پیغام ورکول غواړم چې کله زمون ستاسو نه ګیله و نو پډاګمو ګیله کوله. مونږ خبره نه ده پټه کړی، لیکن کنن تاسو په خپل آئینی چوکاټ کې خپلو پرایزو پوره کولو طرف ته تلل غواړی نو مونږ به ستاسو سره ولاړ یو.
خپل آئینی دایره کار مې خپل فرایض کی طرف جانا چاہتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں.
خود پاکستان د پوز د مطبوعاتی ادارے ISPR ویان جنرل بابر افتخار په دې روستیو کې په بیا بیا ویلی دی چې پوز د سیاست سره هیڅ سروکار نه لري او سیاستوال په سیاست کې د پوز د خیل کولو څخه ډډه وکړي. همدارز د پاکستان د سپریم کورټ چیف جسټیس عمر عطا بندیال د تیر زیارت په ورځ د لوړی کچې د احتساب په کیسونو کې د پلټونکو ادارو د افسرانو په تبادلو د بندیز لګولو د اسخود نوټس د سماعت پر مهال په خپلو سرګندونو کې ویلی وو چې دوی دا ډول ګامونه د دې لپاره نه پورته کوي چې څوک دې د هغوی ستاینه وکړي او نه د چا د نیوکو نه هغوی یریږي، بلکې د قانون او انصاف یقیني کولو لپاره به عدالتونه خپل کار کوي.
غلام غوث رپورټ په پېښور کې د مازیګر 5:30 بجې شوریدونکو لنډ خبرونه له انیسی اجمل اورو.
د پاکستان چارواکو ویلي چې د بلوچستان د شیرانی سیمې په غرونو کې د اوروژنې لپاره له ایران سره رابطه کړې او له هېواد یوه الوتکه هم کویټې ته رسېدلې ده. د صوبی وزیر اعلی عبدالقدوس بسنجو پرون په شوب کې خبریالانو ته ویل چې د الوتکه به د اوروژنې لپاره ډېر زر چارې پیلوي. د بلوچستان د شیرانی ضلع په غرونو کې د اور د تیرو 11 ورځو راهیسې لګېدلې دي. د پاکستان جمهوری غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمان ویلي چې که د ملک ټولې ادارې په خپل عیني چوکاټ کې کار وکړي نو دوی هم ملاتړ کوي. نوموړي پرون په پېښور کې د خپل ګوند جلسې ته په وینا کې په دې وروستیو کې د سپریم کورټ او د انتخاباتو کمیشن په هغو پرېکړو نیوکې وکړې چې د تحریک انصاف په حق کې بلل کیږي. د بهر میشتو پاکستانیانو لپاره وفاقي وزیر ساجد حسین تورې وای په پاکستان کې یوازې طالبان نه بلکې نورې ډلې فعال دي. نوموړي پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې د کومې بلې ډلې نوم یادولو پرته ویل چې دا ټولې ډلې له پاکستان ضد هیوادونو پیسې اخلي. په افغانستان کې د طالبانو چارواکو په امر خزینه خبریالانو او د خبرونو قربانۍ نن له پټو مخونو سره په ټلویزیون راغلي. د رواني میاشتې په لومړۍ ورځ کې د طالبانو مشر هبت الله اخونزاده امر کړی و چې خزی دی پولیسي ځایونو کې مخونه پټوي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن جنوبی کوریا ته د اقتصادي او امنیتي اړیکو ښه کولو په مخه درې ورځنی سفر نن پای ته رسولی. نوموړي د خپل سفر په اخره کې اوسان هوایي اډې ته ولاړو چرته چې د امریکا او جنوبی کوریا پوځیان د شمالي کوریا ایټمي وسلو او بلاستیک میزایلي پروګرام ساري.
مشال ریډیو لن خبرونو لانی سي اجمل مو اوریدل. اوس په بل موضوع، د اروپایي ټولنې د عدالت کمشنر وایي د دې اتحادیې 11 غړي هیوادونه په اوکراین کې د جنګي جنایتونو په څېړنه بوخت دي. بلخوا د اوکراین ولسمشر ویلي هیواد یې کولی شي د جګړې په میدان کې بریالی شي، خو نوموړي زیاته کړې هر څه یوازې د مذاکرې پر میز په غوڅ ډول حلېدای شي. دا په داسې حال کې ده چې روسیا د ماریوپول د سټیل کارخانې نیولو ترې دا وروسته اوس د اوکراین دونباس سیمې نیولو ته نږدې شوې ده. نورحال له سالم احمد سالی اورو.
د اروپایي ټولنې د عدالت کمشنر دی رندر ژمنه وکړه چې په اوکراین کې به د جنګي جنایتونو ادعاوې له قانون سره سمې وڅېړل سي. د ویلي پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل پر مهال سیبي جنایتونه به بې مجازاته نه پاتېږي. دی رندر پرون شنبه د ایټالیا لاسټامپا ورځپاڼې ته وویل د اروپایي ټولنې 11 غړي هیوادونه په اوکراین کې د جنګي جنایتونو په څېړنه بوخت دي او تر اوسه 650 مشکوک کسان پیژندل سوي دي. د اروپایي ټولنې دغه چارواکي زیاته کړه په اوکراین او نورو اروپایي هیوادونو کې د هغو کسانو د شاهدي ورکولو پر اساس څېړنې روانې دي چې له جګړو تښتېدلي دي. لکه چې روسیې د فبروري میاشتې پر 24 پر اوکراین خپل غیر مواجه یرغل پیل کړی، اوکراین روسي ځواکونه په جنګي جنایتونو تورن کړي او ویلي دي چې تر اوسه یې څه باندې 10 زره احتمالي جنګي جنایتونه تثبیت کړي دي. په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي وویل په اوکراین کې د روسیې جګړه یوازې د ډیپلوماسۍ له لارې ښه حلېدای سي. زیلینسکي په کیف کې د ملي ټلویزیون شبکو ته په مرکه کې وویل د روسیې په وړاندې د جګړې بریا ممکنه ده، خو دا کار به سخت وي.
بریا به سخته وي، خو له وینې تویدنې او جګړې سره به ملاوي، خو د جګړې پای په ډیپلوماسۍ ممکن دی. زه پوره باوري یم ځینې شیان شته چې د مذاکرو له میز پرته یې نشو ختمولی. همداسې ده، موږ غواړو ووینو چې هر څه عادي حالت ته راګرځي، خو روسیه نه غواړي څه بیرته ستانه کړي.
د اوکراین ولسمشر دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د اوکراین پوځ وایي د خارکیف ښار په شاوخوا کې ځینې سیمې له روسي ځواکونو بیرته نیولې دي. خو روسیا وایي چې د اوکراین پر دونباس سیمه د ولکې بیا ټینګولو ته نږدې سوې او د مهم بندري ښار ماریوپول د فولادو پر فابریکه په پوځي عملیاتو کې د بریا ادعا کړې ده.
د مشال رادیو خبرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یو شي. پر شارټ ویوز 2113 15315 پته او 15255 کیلو هرتز. انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
مشال ریډیو د اردوونکو د پاکستان حکومت او پوځي مشرتابه له تیر یو کال راهیسې د تحریک طالبان پاکستان سره د سولې خبرې کوي. پاکستانی حکومت د طالبانو یو شمېر مهم مشران او د دې ډلې ځینې وسلوال خوشي کړي هم دي، خو پر دې سربېره په خیبر پختونخوا او نورو سیمو کې وخت په وخت وسلوال بریدونه او چاودنې کوي. پښتنه دا چې د طالبانو اوربند کړی دی نو دا بریدونه بیا څوک کوي؟ او دا هم چې د بدمنۍ ختمولو لپاره به د پاکستانی حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ خبرې ترې نتیجه ورکړي او کنه، او که یې ور نه کړي نو دا به د پاکستان او افغان طالبانو پر اړیکو څنګه او څومره اغیز وکړي؟ د دې پښتنو د ځواب لپاره د بوریوال کاکړ دا رپورټ ورو.
د خیبر پښتونخوا ترڅنګ د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې پردي سربیره وسلوال بریدونه او چاودنې کیږي چې د پاکستان حکومت نه یوازې له طالبانو سره خبرې کوي بلکې تحریک طالبان پاکستان د مئی تر دیرشمې ډزبندي هم کړې ده. د افغان طالبانو ویاند زبی الله مجاهد د مئی پر 13 وویل چې دوی د پاکستانی حکومت او پاکستانی طالبانو ترمنځ د خبرو اترو منځګړیتوب کړي او هیله لري چې دا خبرې اترې به نتیجه ورکړي. د پاکستانی طالبانو لخوا د کړي اوربند ختمېدو ته لا نه ورځي نوري پاتې دي، خو د پاکستان پر امنیتي ځواکونو، فعالانو او قبایلي مشرانو بریدونه درېدلې نه دي. د بهر میشتو پاکستانی وفاقي وزیر ساجد حسین توري د مئی پر 28 مشال رډیو ته وویل چې په پاکستان کې یوازې طالبان نه بلکې نورې ډلې هم فعالې دي. ساجد حسین توري د کومې بلې ډلې له نامه یادولو پرته وویل چې دا ټولې ډلې له پاکستان ضد هیوادونو پیسې اخلي او دوی به د دې ډلو پر ضد ګامونه پورته کړي. ساجد حسین توری وویل چې که څه هم د اوسنی حکومت په رسمي غونډو کې تر اوسه له تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو اترو په اړه څه بحث نه دی سوی، خو د په وینا حکومت یې له طالبانو سره د خبرو لپاره د پوځ پوره ملاتړ کوي. د مې پر 19 یو پاکستانی چارواکي د نومنه خبرولو په شرط مشال رډي ته ویلو چې د پېښور کور کمانډر لیفټیننت جنرال فیض حمید او ورسره نور لوړپوړي پوځي افسران کابل ته تللی وو او د تحریک طالبان پاکستان له مشرانو سره مذاکرات کړي وو. د امنیتي چارو پوه او د پاکستان پخوانی بریګیډیر سید نذیر مشال رډي ته وویل چې په پاکستان کې په کېدونکو وسلوالو بریدونو کې داعش او نورې ډلې هم لاس لري. دویل که څه هم له پاکستانی طالبانو سره د حکومت د سولې خبرې روانې دي، خو بیا هم په طالبانو کې شایي داسې عناصر شته چې د خپل مشرانو خبرې ته غوږ نه ږدي.
چې د مشرانو خبره نه مانی یا هغه ته مقابله سره چې نه داغه نه به څه دوازي نو داسې پوره کمانډر کنټرول د باور طرفه ما ته نه ښکاري او بل دې طرف کم کدي ته داسې هدف کاری چې هغه واقعي د خطرناک دی هغه انګیج کول غواړي نو به
خبریال او شنونکی سمی یوسفزی وای د افغان طالبانو په منځګړتوب د پاکستانی چارواکو او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د خبرو اترو درې پړاوونه سوي دي. د دپوینا د دې خبرو اترو په نتیجه کې د تحریک طالبان پاکستان لخوا په بریدونو کې کمی راغلی دی. له نوموړي مې وپوښتل چې که داسې وي نو بیا په پاکستان او په ځانګړې توګه خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې دا روان بریدونه او چاودنې څوک کوي؟ د وویل
د تاریخ طالبان یو شمیر ګروپونه یا یو شمیر اشخاص هغوی کېدای شي د دغه خبرو نه راضي نه وي یا کوم بهرني عناصر چې په دغه قبایلي سیمو کې وو اوس ویل کېږي چې یو ځل بیا راغلي دي، کېدای شي د هغوی له طرفه کېږي تر څو دغه پروسه سبوتاج کړي.
اوس پوښتنه دا ده چې آیا د پاکستانی حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ به د سولې خبرې اترې څه تلپاتې نتیجه ولري او کنه؟ سمی یوسف زای وای د د په فکر یو خو شای د خبرې اترې د طالبانو د سخت غشتنو لکبله بریالی نسی، او بلدا چې افغان طالبان هم کېدای سي د پاکستان په غشتنه د تحریک طالبان پاکستان پر ضد سخت ګامونه پورته نکړي.
دوی دا هم لغوالی چې د تحریک طالبان پاکستان خلاف عملیات وکړي یا له وطن څخه په زور وباسي، دغه طالبانو د منشور خلاف ده. اوس هم داسې نه بری کې چې د تحریک طالبان پاکستان یا نورو جهادي ګوندونو خلاف د طالبان داسې اقدامات وکړي چې هغه د په زور وباسي یا د پاکستان ته تسلیم کړي.
د پاکستان حکومتي او پوځي مشرتابه په وار وار ویلي چې دوی په افغانستان کې د طالبانو له حکومت څخه د خپلې هغې ژمنې پوره کولو تمه لري چې ګواکې خپله خاوره به د بل ضد استعمال ته نه پرېږدي.
د مشال ترڼا لاندې
50 کال کې نریال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سلورو کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه دی او سیاسي اختلاف راځي څه کوي او سیاست څنګه کوي
یو اور کوم د لوګي نمرو که زمنګ بچی مریضا به غاره دلیا سا یاد ر لوګي لاسا نو دوی سره سم زمو سره غم نشته.
د مشال ترانا لاندې د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
د میډیا هم دومره آزاد دي څومره د فوج مشر دی او څومره د پاکستان پولیس مشر دی. د ټولواله خلک ان سی پورته کړي کلاشن کوف غاړه تا چولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولی چې کم امن زمونږ او هغه واپس راځي.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درېنمې او د زیارت په ورځ د سهار په 10 بجې اورېدای شي.
په جنوبي وزستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي وایي حکومت او پوځ له ماینونو د دوی د سیمې د پاکولو په چارو کې سنجیده نه دي. د دوی په خبره له همدې وجې د ماین چاودنو پیښې او پکې تر ډېره د ماشومانو د وژنې او ټپي کېدو رپورټونه مخته راځي. د روانې مے میاشت پر 14 د لده تحصیل په یوه کلي کې د ماین چاودنې په یوه پیښه کې یو ماشوم ژوبل شوی. د جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر د مے پر 21 مشال لري ته وویل د زخمی ماشوم درملنه روانه ده. د غل کورونا سره به مالی مرستې کیږي او دا چې پوځ او حکومت له ماینونو د سیمې د پاکولو چارې روانې کړې دي. د اشتیاق مسید پر رپورټ کې تفصیل اورو.
د راونې میاشت په 14 مئی د سویلي وزیرستان تحصیل لادا سیمې تنګي پټونایکښې پمځکه کښې خوندي ماین چودنې په نتیجه کښې 12 کلن ماشوم پرهر ژلی شوی و. د دغې ماین چودنې پیښې په باره کښې د سویلي وزیرستان مرستیال کمشنر فرحان خان مشال ریډیو ته وویل
دا یو انفارچونیټ انسیډنټ شوی دی. زموږ د خوا ایریا کې د تنګي پټونې ایریا یو ماشوم پکې زخمي شوی دی او هغه بیا پراپر the in time evacuated to Razmak hospital ki alta treatment dagi rawan de and he is stable alhamdulillah. Chikam didi treatment lagya de ki gi aur under the rules ya kanun mutabik chi didi so compensation ki gi inshallah bo lamung process ko.
De pashtun jgorana gorzan gadai alamzeb masid wiyai che pasawli waziristan kshe mish de pakistan pos o makami intizamiyat de doi simak she de maynuno safa kawalo kshe sanjida nadi che pa جایه د ماین چودنه پیشه پر لاپس مخه تا رو دریمی
او موږ د وختونو څخه د فورسز ته دا خبره کړې ده چې دلته بهونه شخصي دي خو یې بهونه د صفقولو هڅه وکړي خو یې په طرفه د کم عمل پام دي کیږي نو ادا څه نه چې په سلی بخش ورته ولې شي او دا رنګ چې کومه دا پیشه تر اوسه پوره روانې دي. تر اوسه پوره د زموږ د شمیره چې کومه دا تقریبا په درېنیم سو له هم داسې چې بهونه مختلف خلکو راغلي دي. د دې نو د کدو وزیرستان کې دغه زموږ سره داسې ریکارډ پراته دی خو بیا سره کې چې د چا نمونه رسېدلی دي او د دې چې معلومات راتللي دي اندازه کسان په کې یا شهید شوی دی یا په کې زخمي شوی دی نو هغه تر اوسه پورا دا څه ډیټا چې زموږ سره دا 2500 پورا چې کومه ده دغه ډیټا پراته ده چې اندازه کاس دا پلان کې دوه یا نور مستحق کې شهید شوی دا د تاریخ په دغه تاریخ او زخمي شوی دی
خو مرستیال کمشنر فرحان خان ویایي چې مقامي انتظامیه او پوز په سویلي وزیرستان کې د ماینونو صفه کولو چار لاګیا کړی دی
لین ماین سیستم دا کلیرنس اپریشن زین او اټس ا کنټینیوس پروسس دا لګیا هر وخت د یونټس ډیډیکیټډ ټیمز دی هغه چې کوم دی سپیشل زی ائیډنټیفای کول ته بیا دی کلیرنس اپریشن کوي ان شاء الله زمونږ اراده ده چې مونږ دا پروسس لای انفورسمنت ایجنسی سره کوارډینیټ کوو لون د کی سپیډ اپ کوو د دې اویرنس حوالے سره مونږ پوره یو ویک مناو کړو ډیسټریکټ ایڈمنسٹریشن مونږ تھرو سوشل میډیا مونږ سیشنز کړیو اویرنس کلو اجرو جمعتونو کې مونږ دا کوشش وکړو چې کم از کم د ماشومان چونکه آبادی اوس بره تللې ده چې ماشومان داسې سسپیشیس شیانو ته لاس نه وړي یا داسې غیر ضروري ځایونو ته ځي نه نو مونږ بالکل یو ون ویک فل فلیج اویرنس کمپین چلولې ده د حوالے سره
یودا دیوی چې په 2009 کال کې د پاکستانی فوج د تحریک طالبان پاکستان وسلاوله په خلاف د رائے نجات عملیات ناپاس چې کله مسجد سیمه ته خلک واپس کړل شول هغې ناپاس په سیمه کښې په مځکه کښې خوندي د ماینو مسله مخې ته روغلې ده او د دغې ماینو چاودنې په نتیجه کښې په ګڼ شمېر کښې وړه وړکي او جنکۍ مړه شوي پرارجلي شوي معذور شوي دي اشتیاق مسید مشال ریډیو ډېره اسماعیل خان
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او
په کورمه کې د سکول په امتحانونو کې د نقل د مخنیوي لپاره کمپاین پیل شوی دی ضلع انتظامیې دا مهم د تعلیم له محکمې سره په ګډه په داسې وخت کې شروع کړی چې په دې سیمه کې وار له مخه د نهم او لسم ټولګیو د بورډ امتحانونه پیل شوي دي چارواکي وایي د چون د مقابلې دور دی او په نقل پاس کېدونکي یو ماشوم په ژوند کې هیڅ کله کامیابېدی نه شي بلخوا د سیمې ځینې مدني فعالان پر نقل ضد د کمپاین نیوکې کوي تفصیل به د طارق اورزی په دې رپورټ کې واورو
د براکور مې مرستیال کمشنر امیر نواز مشال لوډیو تویلی په ضلع کې تر یو میاشت راهیسې د اګاهۍ پروګرامونه وکړل بل دا چې د سکولونو پر ودانو پوسټرې ولګولې د علاقې له متعلقه خلکو سره ملاقاتونه وکړل پر امتحاني حالونو چاپې د وهلو سلسله پیل کړې او اخیری هغلته له مارکیټونو هغه مواد راټول کړې کوم چې په نقلونو کې ماشومانو ته مدد ورکوي
کيو ماشوم په دې نقل ذریعہ سره کامیابی ترلاسه کړي نو سبا چې مقابلې امتحان ته دی مخامخ شي نو هغه مظاهره نه کوي او دی یقینا چې کامیابی نشي ترلاسه کولی
بلخوا د سیمې اوسیدونکو او مدني فعال حضرت ګل د نقلونو خلاف پر پیل شوي مهم ګوتې اوچتې کړې او ویلي دا ګام علامتي دی چې د امتحانونو پر وخت همیش اخستلی کیږي ولې ضرورت د نقلونو زیات رجحان له عملونه معلومول دي چې دا د عدم توجه کار دی
کلاس روم کې دوه دوه درې درې کلاسونه ورکې کېنولې وي هغه کې مطلب د ټیچر کوم کلاس ته سبق یې مشکل ده او بل خبره ده چې شپې پنځه شپې شپې سبجیکټ دي د ټیچر کوم سبجیکټ ولر ټول خو نشي ټیچ کوي او ځنه ځینو کې د سیوی سره ټیچر سره بزا کوي چې فرمیلټی پرا کې سټوډنټ سیوری ته تیر کی کمزورې پاتې شي وړ کی مثلا دا کمزورتیا نه مخ کې لاړ شي او مجبور شي سټوډنټ سره میټریک ولا ایگزامونو کې نقل کوي
موږ چې کلا په دغه غاړه د تعلیم محکمې ځای مشر سلطان محمد سره خبرې وکړې نو هغه وویل دا مانی چې د سیمې په سرکاري سکولونو کې د تعلیم معیار ښه نه دی خو هم نقلونه ورته نشي پرېښودلې سلطان محمد زیاتوي که څه هم په سرکاري سکولونو کې تعلیمي معیار اوچتولو لپاره ګامونه پورته کړل شوي خو خپل دور کې ځینې پاتې خامیانې د لرې کولو لپاره به هم کوشش کوي
د ماشوم د لرننګ هغه انوایرمنټ ډیولپ کول غواړي د انسایډ د کلاس سیټینګ اکټیویټیز دي ځان مانیټر شي پراپرلی د سکول اوورال چې کوم دی پرنسپل سره ما په دې خبرې کې ټیچر ته ما دا ټولې خبرې کړې دي انشاءاللہ کافی
امپرومنٹ برازی پسما کې د نقلونو پر خلاف دا مهم په داسې وخت کې روان دي چې هغلتا د نهم او لسم جماعتونو د بورډ امتحانونه پیل شي او تر دې پس په سمدستي د دیارلسم او دولسم ټولګیو لا ماشومانو امتحان خستل کیږي په کوهار ډیویژن کې د بورډ امتحان د مئی میاشت له دیارلسم تر جون نهمې پورې به جاری وي چې په کله کور مل لزره وسو او پنځلس د کونکو برخه اخستې. طارق کورک سے مشال ریڈیو پیښور.
د شانګلی ضلع شانګله ټاپ کلی د جنکو میډل سکول نه لري. د کلی ماشومان تر پنځم ټولګي پورته زده کړې له هلکانو سره یو ځای د هغوی په میډل سکول کې کوي. د دې سکول زده کوونکي له حکومت شکایت کوي چې د دوی د تعلیم لپاره مناسب اسانتیاوې نه دي برابر کړي. د شانګلی ضلع د تعلیم محکمې افسر وایي د شانګله ټاپ د ماشومانو تعلیمي ستونزې له لوړپوړو چارواکو سره شریکې کړي دي. نیاز احمد خان رپورٹ دی کری دی سکول دی ویز دکون کے پا خبرو پیلی کی
نن چې د جنکو سکول یې مسیانې وې پکې د استادان ځان جدا ځای زموږ ځان جدا یې واشروم وې پکې
دا د شانګله ټاپ د هلکانو په سکول کې د شپږم جمعه زده کوونکی ایمن غږ دی. ایمن د هغه سلورو نورو جنکو سره په سیمه کې د سکول نشوالي او بیا د هلکانو میډل سکول چې د کرای په ودانۍ کې دی په داسې حال کې زده کړې کوي چې د کمرې د دروازې نه بهر ناسته ده. د ووم جماعت از د کون کی سنا پزل وای چې د پنځم جماعت نو رسته د کلی پلسګونو جنکو از د کړې پری خو دی زکه چې د جنکو سکول نشتا او د هلکانو په سکول کې هم د ناستې مناسب ځای نشتا.
موږ تعلیم سره ډیر څه وخت خو مجبورای نه موږ دلته بهر ناستې د هلکانو په سکول کې سبق وای ازنګ په علاقه کې د جنکو سکول نشته نو موږ د هلکانو په سکول کې سبق وای او په سمکه کې نو خپل تعلیم حاصله.
د ضلع شانګله پټاپ کې د هلکانو میډل او پرایمري سکولونه کال 2013 کې د ځمکې د خوایدو له وجې نړېدلې ول چې وروسته محکمه تعلیم ورته د دریو کمرو ودانۍ په کرایه واغسته. اوس پکې یو سل یو شپېته زده کوونکي په پرشناس په داسې حال کې زده کړې کوي چې د ځای کموالي له وجې جوخت ناستي. د شپږم ټولګي حضرت الله چې په ځمکه ناستې او کتابونه ورته مخې ته پراته دي وایي
زمونږ سکول چې دی د کرایه بلډینګ دی زمونږ کلاس کې 60 واړه ناشې په دې کې او راځي پکې نه 12 فوټ بای 12 کمره ده تو 12 فوټ کې وو چرګان باندې نو هغه پکې نه راځي نو په دې کې به انسانان سره شي زمين افیان دیوار ناشې دلته زه نه یا بار دا غځي نه یا سبق کاری یا نه کاری او راځي موږ خپل کوشش کوو چې موږ تعلیم حاصل کوو په مناګو کې په پورې کې په کوټ کې سکول شته هغه ته خدای غشته زمون بشانل کې نشته دا ولي ټول موږ انسانان نه یو نور څه یو او زه دا ویل غواړم چې موږ په سکول کې زمون ګرون نشته.
د شانګله ټاپ میډل او پرایمري سکولونو ودانۍ او مسالې په اړه د ضلع شانګله سرکل ایس ډی او عبدالحلیم وایي چې په دا اړه دوی اعلی چارواکو ته رپورټ لیږلی د نوې ودانۍ جوړولو غوښتنې ترې کړې دي.
په دې وخت کې موږ ته پرایمري لیول او په میډل دواړو باندې ایشوز دي ځکه چې رینټل بلډنګ کې هغه فیسیلیټیز نه دي اویلیبل چې موږ ته په خپل بلډنګ کې پکار وو اویلیبل وي نو دې حوالے سره زما د ځمکې تقریبا د غوم شوی دی دا پوره وخت شوی دی چې دا د ځمکې مطلوبه شوی دی.
د شانګله ټاپ کلی آبادی چې تر 900 نه زیاته ده ځای اوسیدونکي وایي چې دا کلی نه 19 کیلومتره لري ارپورې ده او د سوات اړخ ته 9 کیلومتره لري ده. د کلی زیاتره خلک د ماشومانو لپاره د تګ راتګ خرچه نشي برداشت کولای ځکه د سکول نشوالي له وجې زیاتره ماشومان او ماشومانې تعلیم څخه محروم دي. نیاز احمد خان مشال ریډیو شانګله
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہ ہو دا ما خام ترش پگو
اردن کو دا میں یہ وشتہ ما چھ پرون و ہر کال دا چھائے و دا نڑی والے ورز پتوگل منزل کی گئی دا ملگل ملتون پر پانا لکل چھوی پر نڑائی کے تر اوبو پس چھائے زیادہ سخلشی. پاکستان کې دا وخت کال په سر 1,00,000 ټنه وچ چای استعمالیږي. د خوړو کروندې نړیواله اداره وایي په 2020 کال کې پاکستان کې د کارول کېدونکو وچ چای وزن ښایي 2,50,000 ټنه ته ورسي. د چای د نړیوال ورځې په مناسبت د شانواز ترغزی د رپورټ اورو چې د لاهور په جیون نومي سیمه کې د شانګلوالو له یوه هوټل موږ ته رالیږلی دی.
دا شانګلی ټی سټال یا د پوښوی چایو په هوټل کې محمد حامد کارکونکو دغه کوي گاکتا چای ورکړی. حمید پنځلس کاله وړاندې جیون مارکیټ لاهور کې د چای هوټل شروع کړی و. نن وختونه ورسره هم د خپلې شانګلي پنځلس تنه په روزګار دي. پاکستان کې د چای څښونکو تعداد هر کال په زیاتېدو دی او د ملګري ملتونو د خوراک او د کروندې تنظیم فوډ اینڈ اګریکلچر د 2013 د رپورټ تر مخه پاکستان کې هر کال 1,03,000 ټنه چای استعمالیږي. دغه تعداد به په 2020 کال کې د 8,00,000 ټنو په زیاتېدو سره د 2,50,000 ټنو نه واوړي. پاکستان کې د چایو ترڅنګ قهوه یا شنې چای هم زیاتې خرڅېږي خو د دغې چایو مقدار نه دی معلوم. د حامد په هوټل کې کوم رقم چای زیات خرڅېږي؟
چای کې موږ ساده چای ورکو، دودھ پتی ورکو، لاچی والا چای ورکو. دودھ پتی دار چای کې موږ اوبه نه اچو، خالص پیونه جوړو. چای چې کوم دی هغه موږ اوبه اچو. ډیمانډ دلته دی، دودھ پتی زیات دی.
استاد پیالې خوري رغټي دا په 2 روپۍ دا
چای رټ چې 35 روپۍ کپ دی.
35
چې دودھ پتی چې راغ چای دیستا.
د چایو نړیواله ورځ هم هر کال د مئی په 20 مانځل کیږي او د ملګری ملتونو په پاڼه دی کړی شوی چای د اوبو نه پس تر ټولو زیات څښونکی شی دی. هر وخت چې میلمانه وي نو د اوبو نه پس میلمستیا همیشه هم په چایو کیږي. پښتانه او د نورو ژبه ویونکو هم عادت وي چې د خوراک نه پس چای خامخا وڅښي. ډاکټر اعجاز یوسفزی د شانګله هوټل سره دیوال په دیوال د خوراکي شیانو په یو بل هوټل کې د ماخام ډوډۍ خوړه نو د چای هوټل ته ورتاو شو.
بل پښتانه دا ایکسپیکټ کو کنه چې موږ ته خامخا چای خو دلې کی یو زمونږ غ روایتي دی. بل دا د خلکو خوخې زمو بیسیکلی خوخې
زکه زکه کڅو در د چای نه راوړي او د ملمستیا دی په ډوډۍ باندې په خوراک باندې وکی آیا د ته په ملمستیا تند ماتېږي چیرې زمستی ملمستیا شو کنه؟
نه نه چای وسی کنه که ډوډۍ ټیک تار سونه شاندارې شاندار نه ساده ای خی رنگی نه خو چې په اخر کې سړی چې اوس کې نو هغه بیس وایي چې اخرنی والا چکول یې دا شي صاحب برابر شو که نږدې ملګری فرانکنس ورته وایي نو موږ ته په خپل وایي چې چای خامخا راو باسي.
د ملګری ملتونو د معلوماتو تر مخه دا ثبوت شته چې 5000 کاله وړاندې په چین کې چای څښل کېده. د چایو پیداوار د هندوستان په شمالي سیمو په میانمار او د چین په جنوبي سیمو کې کیږي خو دا معلومات چې چای تر ټولو اول په کوم ځای کې پیدا شوی نشته. دوی زیاتوي چې د چایو پیداوار غربت کمولو کې د اولګي په ختمولو کې او ځننه به اختیار کولو کې مؤثره ثابتېږي. شانواز ترغزه مشال ریډیو لاهور.
دا مشال ریډیو دا
د مشال ریډیو د خبرونې د پای شي بي دي لن خبرونه به لانی سي اجمل وورو.
د پاکستان چارواکو ویلي چې د بلوچستان د شیرانی سیمې په غرونو کې د اوروژنې لپاره له ایران سره رابطه کړې او له هېواد یو الوتکه هم کوټې ته رسېدلې ده. د صوبی وزیر اعلی عبدالقدوس بسنجو پرون په شوب کې خبریالانو ته ویل چې د الوتکه به د اوروژنې لپاره ډېر زر چارې پیلوي. د بلوچستان د شیرانی ضلع په غرونو کې د اور د تیرو 11 ورځو راهیسې لګېدلې دي. د پاکستان جمهوری غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمان ویلي چې که د ملک ټولې ادارې په خپل آئینی چوکاټ کې کار وکړي نو دوی ملاتړ کوي. نوموړي پرون په پېښور کې د خپل ګوند جلسې ته په وینا کې په دې وروستیو کې د سپریم کورټ او د انتخاباتو کمیشن په هغو پرېکړو نیوکې وکړې چې د تحریک انصاف په حق کې بلل کیږي. د بهر میشتو پاکستانیانو لپاره وفاقي وزیر ساجد حسین توري وايي په پاکستان کې یوازې طالبان نه بلکې نورې ډلې هم فعال دي. نوموړي پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې د کومې بلې ډلې نوم یادولو پرته ویل چې دا ټولې ډلې له پاکستان ضد هېوادونو پیسې اخلي. په افغانستان کې د طالبانو چارواکو په امر خزینه خبریالانو د خبرونو قربانۍ نن له پټو مخونو سره په ټلویزیون راغلي. رواني میاشتې په لومړي ورځو کې د طالبانو مشر هبت الله اخونزاده امر کړی و چې خزې د پولیسي ځایونو کې مخونه پټوي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن جنوبی کوریا ته د اقتصادي او امنیتي اړیکو ښه کولو په مخه درې ورځنی سفر نن پای ته رسولی. نوموړي د خپل سفر په اخره کې اوسان هوایي اډې ته ولاړو چرته چې د امریکا او جنوبی کوریا پوځیان د شمالي کوریا اټومي وسلو او بلاستیک میزایلي پروګرام ساري.
اوریدونکو د خبرونو لدیلنډي سره د مشال لړیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېده. تاسو کولی شئ پر همدې صفو د دیو ریډیو خبرونې واوري. زه هارون بچا، انیسا اجمل او زمون تخنیکی ټیم د مشال ریډیو له سټوډیو نه اوس اجازه ترنه غواړو. الله پامه.